سلام د ازادۍ رادیو مازدیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو چارواکو د سفر بندیز وغځاوه. له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال د طالبانو پر 15 چارواکو لګیدلي بندیزونه لغوه شوي وو، خو د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت، د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه پر ځای وساتل، خو د 1900 طالب چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت بیا هم تمدیدېدای شي. ملګری ملتونه وایي په روان 2023 کال کې به د افغانانو په ګډون له 2 میلیون زیات ماشومان چې نه خپلو اصلي ټاټوبو ته ستنېدای شي او نه په اوسني ځای کې اوسېدای شي نویو دایمي کورونو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ویاندې شایبې مانتو نن په ژنیو کې وویل سږکال د دې ډلې ماشومانو شمیر 1.5 ته رسیږي. هغې زیاته کړه چې د دایمي استوګنې د موندلو لپاره تر ټولو زیاته اړتیا اوسمهال د افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو، سوریې او ورپسې د افغانستان ماشومان لري. د دې لیست په دوام د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت، جنوبي سودان او میانمار نومونه هم راغلي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې په روانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راووزي او سخت بادونه ولګیږي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې په سیویرو دونیتسک صنعتي سیمه او لیسیچانسک ښار کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف خپله نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 1.35 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکړل شي. مراتوف چې د نووایا ګازیتا د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و، په تیر 2021 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې ماسکاو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل، په مارچ میاشت کې نووایا ګازیتا ورځپاڼه هم بنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 10، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 18، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 22، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18.
لازادی رادیو مزیګرنی خبری مجله اوري. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز پر ځای پریښی. په هیواد کې دننه بیا له طالبانو څخه د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کېدو غوښتنې کېږي.
نه پوهیږو چې په کومه لهجه دغې خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفا خلاص کړئ، بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و موږ یې نه شو جبرانولی.
د کابل د باغ بالا سیمه پر ګوردواره د ورستې حمله ویره له هم د افغان سکانو او هندوانو په زړونو کې ده.
خارج میخوایم از
زل بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید افغانستان د وټو حادثه وشي.
طالبانو په روزګان ولایت کې د یو سوداګریز شرکت فعالیت بند کړی دی.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلک موږ را وغوښتل، هغو ته موږ ستاسې کاروبار د شریعت اصولو سره برابر نه ده.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو چارواکو د سفر بندیز غځولی. د هغه کسان و چې البته دا دوه چارواکي د طالبانو په هغو 15 چارواکو کې شامل و چې له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال پر دوی د سفر بندیز لغوه شوی و. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، خو په 1400 طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د 2 میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله 1 میاشت نوره هم غځیږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نه ښودو په شرط ویلي، هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسوی خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. 3 کاله وړاندې د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم 1 څلویښت طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکارا نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده، خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پرغه دوه چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او خوانځیو ته د نجونو د تګ مخه نیول او د سفر له بندیز د نورو دیار له کسانو معاف کول یو سمبولیک او ناهیلي کوونکې پریکړه ده. امنیت شورا ته په کار واچې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسنی تیری ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیری پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللې ده. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل، خو ویاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي و چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو، یو د پوهنې وزارت پر معین او بل د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر وزیر د سفر بندیز پر ځای پریښی او نه دی لغوه کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په دوحه کې د لویدیز له سفیرانو سره په افغانستان کې د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره غرب میشتو سفیرانو د افغان جنو پر وړاندې د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې. د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې باید د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
د 12 ټولګي زده کوونکي فاطمه چې له 13 میاشتو راهیسې په کور ناسته ده وایي نه یوازې دا چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، بلکې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د ژبې د زده کړې له روزنیز مرکز هم پاتې ده. دا چې وایي د ښوونځیو د خلاصېدو او نورو زده کړو په اړه هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي، ازادي راډیو ته یې وویل.
وخت ما نتونیم درس بخونیم نتونیم
کله چې موږ زده کړی و نه کړو نش کولای چې خپل هیلو ته ورسیږو. حکومت غواړو چې دینجونو په وړاندې خوندې خلاص کړي تر څو موږ زده کړی او پرمختګ وکړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له خوندزي رئیساره شوي لور ته رواني ناروغي پیدا شوي. دا وایي که طالبان غواړي چې ټولنه له جهالت راوباسي نو نور دي د دوی انتظار پای ته ورسوي او نجونو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه ورکړي.
نور نه پوهیږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفا خلاص کړي. بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و مونږ یې نشو جبرانولی. هیله ده چې د دې نور د جهل لمن خورانه کې باید مکتبونه خلاص کړي او د افغان میرمنو او د افغان د افغانستان له ټولو خلکو د سرنوشت سره د لوبې نه کوي. پرېږدي چې دا خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خونځي او لشپګمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې او خونځي تړلې دي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو په سرپرست عبدالباقي حقانی له افغان نجونو سره د سلیقوي چلند او لشپګمو ټولګیو پورته د زده کړو د مخنیوي له امله د سفر بندیز هم لګولې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانډټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دوحه کې د لویدیځو هیوادونو سفیرانو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر دوام اندېښنه ښودلې. نوموړي نن سهار سه شنبه پر ټویټر لیکلی چې دوی په دوحه کې د یونیسف او یونسکو سره په لیدنه کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګني د روانې غبرګولي میاشتې په 15 نیټه یو شمېر رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي وو چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون موضوع ته د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارل شوې. موږ هڅه وکړه چې دغه پلاوي د کارونو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د آزادی رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. متحدی ایالات وای هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي بیرته به تاجکستان ته وسپاري. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال مایکل کوریلا تاجکستان ته د سفر پر مهال ویلي دی هیله مندی چې له دې هلیکوپټرو او څرخي الوتکو څخه به یا ټولې او یا ځینې د تاجکستان حکومت ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې متحد ایالات به دا هلیکوپټر او الوتکې هیڅکله طالبانو ته ورنه کړي.
رویټرز خبری آژانس د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکې او هلیکوپټر چې د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي د هیواد ته په واک کې ورکړي. جنرال کوریلا دا موضوع تیره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړي. رویټرز خبری آژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان د تاجکستان له امنیتي ځواکونو د دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړي دوی هیله مند دي چې له دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یا هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه په خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته، خو هڅه کوي چې دا کار هر څه ژر وشي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکینی جمهوریت نظام یو شمېر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وې نږدې 4 هلیکوپټر او نظامی الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک 615 کارکوونکو پیلوټانو په دې الوتکو کې یادو هیوادونو ته پناه یووړه چې وروسته یې یو ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول. طالب وایندویانو د امریکا د دې پریکړې په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې طالبانو له تاجکستان او ازبکستان غوښتي وو چې د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته بیرته وسپاري. تر دې چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد کابل کې بيغونډه تا د خبر پر مهال تاجکستان او ازبکستان وګواخل کده الوتک او هلیکوپټر افغانستان ته ونسپاري لبد پایلو سره به مخ شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په ارشیف کې د شته شمیرو له مخې افغان هوایي ځواکونو د 1400 کال د چنګاخ تر میاشتې 299 نظامي الوتکې او هیلیکوپټر درلودل چې له دې شمیر یې په افغانستان کې دننه 1460 شته وي. له دې شمیر هیلیکوپټر او نظامي الوتکو بیا د جمهوري نظام له سقوط سره سم 460 تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې میشت یو شمیر سکان له ملګرو ملتونو غواړي چې د امکان تر حده ډیر ژر یې له افغانستان وباسي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پایله د دغو افغان لږکیو ډیره برخه یې له هیواده وتلې، خو د کابل په کرتې پروان سیمه کې د دوی پر مذهبي مرکز د داعش ډلې د خراسان څانګې له وروستۍ حملې وروسته دغلته پاتې سکان او هندوان هم غواړي چې له هیواده ووزي.
رکبر سنگھ د پلازمینې کابل په کرتې پروان کې د دوی په درمسال په حمله کې ټپي شوی. د هغې ورځې د حملې ویر او ډار لا هم په سیره کې ښکاري چې له امله یې د زخمي او د کورنۍ یو بل غړی وژل شو. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې له افغانستانه وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنۍ زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ او د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا استازي رینا امیری په جلا ټویټونو کې پر سکانو حمله غندلې او دای اندېښمنون کې بللې. اغلی امیری لیکلي د افغان هندوانو او سکانو په وړاندې د حملې لامل سخت اندېښمن ده. نوموړي د خپل ټویټ په دوام د حملې کلي د افغانستان غنی تنوع د دې هیواد بهترین خزانه ده، د یو هویت په وړاندې ګواښ، د ټول افغانستان په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا د هندوانو او سکانو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د میشتو سکانو او هندوانو په زړونو کې د نورو حملو د کېدو ویره پر ځای ده. منموهن سنگھ د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنی دور وروسته په دغه هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو د خوندیتوب ویره وروسته تر هغې لا پسې زیاته شوه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پلازمینې کابل په کرتې پروان سیمه کې د دغه مذهبي لږکیو په ګوردوارا د داعش خراسان څانګې وسلوالو ډلیزه حمله وکړه. په دې حمله کې د یو سکھ په ګډون 2 تنه ووژل شول او 8 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. روسي ځواکونو نن هم د دونباس پر ختیځه سیمه، البته د اوکراین پر ختیځه سیمه دونباس، خپلو حملو ته دوام ورکړ. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې پر لومړۍ کرښه وضعیت ډیر سخت دی. اجمل اند د اوکراین د جګړې وروستیو تحولاتو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
د لوهانسک د سیمې نظامي والی سیری هایډي ویلي اوکراینی ځواکونه د لیسیچانسک او سیویرودونیتسک سیمو دفاع ته دوام ورکوي، چیرې چې د نوموړي په وینا سخته جګړه روانه ده. هایډي د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي روسي ځواکونه د سیویرودونیتسک پر ډیرو سیمو کنټرول لري، خو په وینا یې د اسود د کیمیاوي کارځای پر تاسیساتو روسي ځواکونه کنټرول نه لري. د راپورټونو پر بنسټ سلګونه ملکیانو په دې کارځای کې لوونیو راهیسې پناه اخیستي. هایډي زیاته کړې هغه واټ چې لیسیچانسک او سیویرودونیتسک د باهموت له خار سره یوځای کوي پرله پسې د روسي ځواکونو تر ور لاندې دي. دا د اوکراینی چارواکي په وینا لیسیچانسک سیمه ټوله ورځ د روسیې لخوا د هوان د پراخو بریدونو صحنه وي او ښایي دې خار تر اوسه دا ډول درانه بریدونه نوې تجربه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د مرګ ژوبلې کره شمېره معلومول ممکن نه دي. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړی چې مسکو د اروپا د شورا د هغه پریکړې رانږدې کېدو ډېر برخه دا کړې چې په اروپای ټولنه کې د اوکرين د ګډون د نوموونې په اړه ده. خغلی زیلنسکی همدارنګ د اروپای ټولنې د مشانو لغونډې مخکې هم د روسیې د بریدونو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د اوکرين ولسمشر د دوشنبې په ورځ خپل ملت ته په وینا کې زیاته کړه د دې لپاره به هر کار تر سره کړي چې هیڅوک په اروپای ټولنه کې د اوکرين د ګډون پر وړتیا شک ونه کړي. لا هغه څو ورځې وروسته چې د روان کال د فبروري د میاشتې په څلیرشتمه پر اوکرين د روسیې څرګند تیرې پایل شو، اوکرين په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنه وکړه. ورپسې مولدوبا او ګرجستان هم په سیمه کې اوکرين ته د پیښ شوي ګواښ وروسته په اروپایي ټولنه کې د ګډون غوښتنه وکړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د ویشغړو هیوادونو مشران د جون په درويشتمه او څلیرشتمه د دې درې هیوادونو پر غوښتنه غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. طالبانو په روزګان ولایت کې د یو تجارتي شرکت دروازه بند کړې. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي دا شرکت د شریعت د اصولو خلاف و. د روزګان ولایت امنیه قماندان په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د دې شرکت یو شمیر مسؤلان نیولي او له هغوی د ضمانت غوښتنه کړې، خو د دې شرکت چارواکي وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبانو له لوري د دوی د شرکت بندیدل له دوی سره ظلم دی.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت ځکه تړلې دي چې د شریعت د اصولو خلاف فعالیت یې کولی. د اورزګان ولایت امنیه قمندان حاجی بشیر رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسولین هم نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. نوموړي که څه هم د دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل چې یاد شرکت د علماو تر څېړنو او تحقیق وروسته تړلې دي.
د شرکت مسول او د سرنو شرکان خلک موږ راوغشتل، هغه ته موږ تاسې کاروبار د شریعت وصول سره برابر نه ده. موږ تاسې مسلمانان زموږ ټول شان باید کړو وړو د شریعت مطابق وي. سره ستاسو هر څه دا خراب دي. سره نو بیا مو دوی توسې موږ ته موږ بندیا کړي نه دي. فقط دا مور توسې موږ ته زمینان راکړي. داسې نه خلک بیریږي چې ډېرې پیسې لاسته ورغلي دي، دا خلک ونه تښتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت لکیر دو میاشت راسی په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسول ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې د شرکت تړل کېده د دې په وړاندې ظلم دی.
موږ یوازینی هدف دا دی چې د اورزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازار موندنه کړې ده. ځوانان او هغه ځوانان چې بیکار دي او ستران کار نه لري، شلایق دوانان د پنتونو فارغ دي، نو د کار زمينه برابر کړي. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو. تاسو کتلای شئ هم دا دي تاسو مینه مخامخ.
نو موري وای دي تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي ترڅو پر راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمينه برابر کړي. ګل محمد زیاتوی چې د هر یو کس څخه 15000 افغانۍ اخلي او روسي په بدل کې له بهرنی یوادونو څخه د یادو پیسو په اندازه توکي پیری او دغه کسانو ته په واقعي ورکوي. ډاکټر ګل محمد وایي دی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دې سره تر نوملیکنی ورسته نور کسان دي تماری پیکړي او له دې څخه هغه توکي وپیری. بل خو بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره خپل نمونه ثبت کړي ځینی خوشاله او ځینی بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن چغزی چې د مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15000 افغانۍ په خپل خواش اور کړي او یو 3 کسان نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې دغه فعالیتونو په تر سره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې $2500 معاش دي. دا چغزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیات اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نور علی بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې مخه نوملیکنه کړي څو ګوا کې د حبیب الرحمن په څیر $2500 معاش واخلي. دی وای خپل یو غوای په 20000 کالداري پلورلې او ورسته 15000 افغانۍ برابرې کړې او په دغه شرکت کې خپل نوملیکنه کړې ده. خوای تر اوسه پوری چې شاوخوا 2 میاشتې تیریږي نه دی توانېدلې چې بل کس په دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خوای شرکت یې هغه 15000 افغانۍ نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دې په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اورزګان کې د خلکو څخه پیسې وړي وي.
د ازادۍ رادیو خبري مجله اوري. پا په نورستان کې 84 کسان د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي د زده کړو لشپږ میاشتنی کورس څخه فارغ شوي. دا کورس د تیر حکومت پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې کورس کې اوس هم 80 تنه پر زده کړو بوخت دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نورستان لپاره د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس محمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ول کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي زده کول د وخت اړتیا ده او دوی په دې برخه کې د ځوانانو روزلو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی فاتح د فارغ شوو کسانو د شمیر پاړه ویل
چې 84 شاګردانو ته اسناد ورکړل شو. فلحال په کورس کې په زده کړو بوخت 80 تنه شاګردان لرو او په آینده کې غواړو چې د خپلو مشرانو او د جناب وزیر سره په همکارۍ چې خپل ولس په عصري علومو سنبال او د نړیوالو سره سیال کړو.
له کورس څخه فارغ شوي کسان په دې خوښ دي چې په یو لری پروت او غرنی ولایت کې د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي. شریف الله وایي
ډیر خوښه او خوشاله یم او مننه کوم د مخابراتو ریاست څخه او د آی ټی مدیریت څخه چې دغه برنامه یې په لاره چولې ده او بالخصوص له کمپیوټر استادانو څخه چې مونږ سره ډیر زحمتونه ایستلی او په نړیوال سټانډرډ یې مونږ ته درس راکړی او پوی کړی یو او ان شاء الله د استادانو دا زحمت به نه بې ځای کو او نورو ته به هم رسو.
په تیر جمهوریت نظام کې د دولتي مامورینو او د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي د زده کړو مینوالو د ظرفیت لوړولو په خاطر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاستونو کې دغه ډول کورسونه جوړ شوي چې تر اوسه ترې په زرګونه کسان فارغ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غاګله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو د خبري مجله ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو.
د هلمند شمالي ولسوالۍ چې باغران بغنی مساکله او نوزادي نو دا د څلور ولسوالو یو لار ده نو ډیره خراب ده. کچېری ولړپور چارواکي ودا غلارې ته پاملرنه وکي نو ډېر بشری.
السلام علیکم، زه حمید الله يم له هلمند ولایت نه. زما دا خواهش ده چې دغه طالبان وروړه چې په افغانستان باندې واکمنی ترلاسه کړې ده نو له دغه سموږ دا توقع لرو چې زموږ ژغ واوري. دغه اوس په تورخم په دغه کې په دا سپین بولدک باندې څه حال د امریکا سیمازی یو څه ووایي دی دستي غبرګون ورته ښیي او پاکستان څخه هیڅ غبرګون نه ورته ښیي. فقط په خبرو باندې وایي خبرې موږ ورسره کوو په خبرو خو پاکستان دا 50 کاله له موږ سره په دې باندې خبرې وکولې خو هغه خبرو نتیجه نه ورکوي. له دغه سره باید سی هر حکومت په افغانستان کې حکیم کیږي پاکستان خپل دریز ور سره بدلی.
قدرت لا د کندهار ولایت څخه لته په کندهار ولایت کې غنم ډیر ګران سیوی دی 500 ته نرخ رسیدل. تجارانو طالبانو د ټول لوړ پول چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د کندهار کې غنم ډیر ګران سیوی دی په د ټولي واد فکاچه چې د کاچاک مخه ونیسي.
احمد لاند کندهار ولایت نه کله نه چې طالبان پر افغانستان باندې ورکټینګ کړی دی دا غنه د دې چې هر څه ویل دي دا ټول دروغ دي. تر اوسه پورې د یو افغان ته د کار زمينه نه ده برابر کړې. دلته په وطن کې ورځ تر بل کارونه خرابېږي، کارونه نسته، خلک د فقر خواته روان دي، خلک ټول په تشته کې دي. هر سړی چې ویني سر ټکی، کار باندې نسته، ژوند زندگی نسته.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11
څلورويشت دوه سوه یو، شمېره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.